افغانستان کې د سهار او بجې سوي. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوي. د ماښام تر اوې په منځني سپه 1290 او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د خبرونو پیل په دوو سهارنه یو خبري مجلو کېږي. لومړی هغه ډیر شتخه ده چې د خپل همکارانو په مرسته یې زاسالې وړاندې کوم. په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دواړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. د ژوند رنګونه، نړیوالو رسپانو ته کتنه او ګڼ نور مطالب په دې نیم ساعت کې واوري. نن دوشنبه ده، د کاب یهود 23 د مارچ میاشتې 11. پیل له خبرونو کوو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر حمید کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. پاکستانی پولیسو په ختیځ ښار لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد د ولسمشر حمید کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف دانفورد پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حمید کرزی د طالبانو له دوو حملو وروسته چې 19 ملکي وګړي یې ووژل، پرون په خپله یوه وینا کې امریکایان او طالبان په خپلو کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حمله سره غوړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دوړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. د جمهوریت صد د رسمي ویب سایټ د خبر له مخې ښاغلي کرزی دغه څرګندونې د امریکا له دفاع وزیر چک هیګل سره په ارکې په خپله پرونی ماښامنۍ کتنه کې وکړې. په دې کتنه کې له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکي وګړو د تلفاتو، د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وسوې. پاکستانی پولیسو په ختیځ ښار لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومي سیمه حمله وکړه او د عیسویانو 178 کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل سوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل چې دې پېښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د قانون منګولو ته وسپارل سي.
زه ډاډ ورکوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل مکلفیت عملي کړي. حکومت به په پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارس له هرې زیانمنې کورنۍ سره به 200,000 روپۍ مرسته وکړي او هر کور چې زیانمن شوی بې له ځنډه به ترمیم سي. په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وسوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول سو چې ګڼې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یې کفري څرګندونې کړې دي. ایرانی رسنیو د دې هیواد په جنوب کې د هغه چاودنې خبر ورکړی چې علت نه دی معلوم او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایلنا د چاودنې علت نه دی شولې، خو ویلي دي چې څو موټرو ته یې زیان اړولې او د نږدې ودانیو کړکۍ ماتې کړې. د راپورونو پر اساس چاودنه د تهران د جنوب لویدیز په نږدې 0 کیلومتري کې د امام خمینی په بندر کې سوي چې د ایران د وارداتو او صادراتو له مهمو بندرونو څخه دی. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې راندونګ سنمون پرون ویل چې د هیواد د متحده ایالاتو او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. ورځپاڼې لیکلي چې د ستراتیژیکو راکټي ځواکونو په ګډون د جبهې د مخې پوځي ډلې یوې بشپړې جګړې ته چمتو دي او د حملې لپاره وروستي امر ته سترګې په لاره دي. د پیونګ یانګ لخوا د څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ تر بل هر وخت زیات دی. د ارمنستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید رافی هوانیسیان د تیرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. هوانیسیان د پلازمینې ایروان د مرکز په آزادۍ چوک کې د خپلو سلګونو پلویانو په وړاندې په وینا کې پر ولسمشر سرج سرکسیان تور ولګوه چې د تیرې میاشتې انتخابات یې په درغلي وګټل او ترې وی غوښتل چې له واک څخه لاس واخلي. او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. والری خابوردزانیا پرون ویل ګرجستان د لویدیځ او امریکا پلوي ګوندونه لري، نو باید د روسیې یو پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ګوند هدف به دا نه وي چې د روسیې د ګټو ساتنه وکړي، بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي. او اوس هم د هوا حالات.
د هوا پیژندنې ملي اداره د نن لپاره د څو سترو ښارونو د هوا حالات د دولت کلوي. پلازمېنه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یوه، اسمان نیمه ورځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه څلور، اسمان ځای ورځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه شپږ، اسمان ورځ د ورښت امکان. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه نه، اسمان ورځ. او بلخره کندهار د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه شپږ، اسمان ورځ اټکل شوی. له ملتیا مو مننه.
محمد قاسم سولمل د هوا له حالاتو خبر کړو. که د افغانستان او سیمې له حالاتو ځانونه خبروي، خبری مجله را سره واوري. افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. په افغانستان کې د شخړو په تړاو کاري ګروپ د بندیانو د شکنجې په برخه کې د حقیقت موندنې د کمیټې د لاسته راوړنو ملاتړ وکړ.
په ځانګړي توګه د منازی د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي، په هغې اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس بیا هم ښیو.
په کندهار کې چارواکي وایي چې روان المریز کال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د عدلیې وزیر وایي چې ځینې قوانین تعدیل ته اړتیا لري. په پاکستان کې پولیسو شاوخوا یو نیم سل کسان د لاهور پر یوه عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولي. د ژوند په رنګونو کې له یوه هټیوال څخه اوري چې څو ګټي
د ورځې 300-400 وزنه پیدا کیږي. د مخ جیب خرچه وزي پیسې، د کور خرچه وزي خود سینه.
دا خبری مجله تر اونۍ موجوده. ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. افغان ولسمشر پرون په خپله وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستان څخه ووځي. نور جزئیات له احمد تکل څخه په رپورټ کې اوري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارک کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د باګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې تل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچن موضوعات ګڼل کیږي خبرې وشوې. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایټ کې راغلي دي چې افغان ولسمشر د کندهار په هنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیزه اړیکه باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړوي او باید د دواړو هیوادونو ګټې پکې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوې چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقابل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمی ځانوژونکو حمله سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د باګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوې ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل.
در حالی کې کلانهای اینا
په داسې حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هره ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هره ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هره ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور ښیو.
خو داسې ښکاري چې د ښاغلي کرزي د څرګندونو امریکایان سخت په غوسه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د افغان ولسمشر پر دې وینا سخت انتقاد وکړ. ډنفورد په کابل کې خبریالانو ته وویل، نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپله ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ د زندانیانو د شکنجې په برخه کې د حقیقت موندنې د کمیټې د لاسته راوړنو ملاتړ وکړ. دغه کاري ګروپ د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، په افغان زندانونو کې لا هم بندیان شکنجه کیږي. وروسته له هغې چې یو نامه د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په هکله یو رپورټ خپور کړ، ولسمشر حمید کرزي حکم ورکړ چې یوه کمیټه دې د افغانستان زندانونه او توقیف ځایونه له نږدې وګوري. نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
په افغانستان کې د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تاییدوي او شکنجه کوونکو ته ځینې وړاندیزونه هم لري. د دې ګروپ غړیو د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل، هغه کمیټه چې ولسمشر په زندانونو کې د شکنجې د معلومولو لپاره ټاکلې وه، د څېړنو په پایله کې څرګنده شوه چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده. د دې ډلې یو غړي عبدالقوی افضلی ځینې وړاندیزونه داسې په ګوته کړل.
د زندان کېدو له لومړۍ ورځې د حکم تر صادرېدو پورې د مدافع وکیل نیول یو منل شوی اصل دی. د یوناما او حقیقت موندنې په رپورټ کې یو ستونزه د مدافع وکیل نشتون دی. کاري ګروپ د مدافع وکیل په نیولو کې له عدلي او قضایي ارګانونو سره د هیواد په ټولو ولایتونو کې همکاري کوي. د زندانیانو د شکنجې د له منځه وړلو په هکله چې د یوناما او حقیقت موندنې په رپورټ کې هم راغلي، کاري ګروپ په دې برخه کې هم مرسته ته ژمن دی.
افغان حکومت ته د دې ډلې لخوا په وړاندیزونو کې د شکنجې پر وړاندې د یوې دایمي کمیټې جوړول هم شامل و. د عبدالقوی افضلی په خبره د دې کمیټې غړي باید د دولت، حقوقي او مدني بنسټونه او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړي وي. د شخړو په تړاو د بندیانو کاري ګروپ همدارز وویل چې د ملي امنیت په توقیف ځایونو کې تورن کسان تل د تحقیق پر مهال شکنجه کیږي. د دې ډلې یو بل غړی لال ګل لال وایي چې په افغانستان کې د تحقیق پر مهال له مسلکي لارې کار نه اخیستل کیږي او هڅه کیږي چې تورن کسان د تحقیق پر مهال شکنجه شي.
منګه هم دا ویلی دي چې په زندانونو کې شکنجه نشته، که د شکنجه پیخي په زندانونو کې رامنځته کیږي هغه نادره پیخي، یعنی کله کله داسې پیخي رامنځته کیږي. منګه ویلی دي چې په توقیف خانو او نظارت خانو کې دغه شکنجه وجود لري، نو په دې اساس باندې په زندانونو کې نه، بلکې شکنجه په هغه مواردو کې رامنځته کیږي د نیولو په وخت باندې، د تحقیقاتو په وخت باندې. منګ په تحقیقاتي ارګانونو کې او د نیولو په وخت باندې چې دی په ځانګړې توګه د منازی د بندیانو سره چې کوم سلوک کیږي، په هغې اړوند باندې موږ خپل اندېښنه ښودلې ده او اوس بیا هم ښیو.
لال ګل لال همدارز وایي چې افغان حکومت باید په توقیف ځایونو کې د شکنجې مخه ونیسي. دغې ډلې همدارز له امریکایي چارواکو وغوښتل چې زر تر زره د باګرام زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپاري. وروسته له هغې چې یوناما د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې په هکله رپورټ خپور کړ، ولسمشر کرزي حکم وکړ چې یوه کمیټه دې جوړه شي څو په زندانونو او توقیف ځایونو کې د شکنجې موجودیت له نږدې وګوري. دغې کمیټې له څېړنو وروسته ولسمشر ته یو رپورټ وړاندې کړ او پکې ویل شوي و چې لا هم په زندانونو کې شکنجه موجوده ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د افغانستان د عدلي وزارت وایي په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلاتو ته اړتیا لري. بل راپور مده چې چارواکي وایي روان المریز کال په کندهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 155 پیښې ثبت شوي او ډېر تاوتریخوالي ښځو له ښځو سره کړی دی. نور مسایل وروسته معرفي کېږي. اوس هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر حمید کرزي هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. پاکستاني پولیسو په ختیځ ښار لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. ایرانی رسنوی د دې هیواد په جنوب کې د هغې 14 خبر ورکړی چې علت یې معلوم نه دی او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د شمالي کوریا رسمي ورځپاڼې راندونګ سینمون پرون ویل چې دا هیواد د امریکا او جنوبي کوریا پر ضد یوې بشپړې جګړې ته چمتو دی. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلي کاندید رافی هوانیسیان د تېرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس به اجمل اندرا توي چې نړیوالو رسپونو د افغانستان په اړه کومې تفسیري خبرې کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اړه د ولسمشر حامد کرزي په ورستوي څرګندونو لیکنه کړې او په پایل کې د ولسمشر کرزي له خولې ویلي طالبانو او امریکا په همغږۍ سره کار کوي څو افغانان دې ته قانع کړي چې کچیرې د راتلونکي میلادي کال په پای کې زیات بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووزي نو په دې هیواد کې به تاوتریخوالی زیات شي. ولسمشر کرزي د شنبه د ورځې 14 ته چې په کابل او خوست کې 19 کسان ووژل په اشاره وویل په خوست او کابل کې پر نوې 14 وخوده چې طالبان د امریکا په خدمت کې دي او غواړي چې دوی په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر کرزي په خپل سرګندونو کې ویل هغه بهرني قوتونه چې غواړي په افغانستان کې سرتیري وساتي باید د هغو شرایطو لاندې وي چې د افغانستان لخوا ټاکل شوی وي. واشنگتن پوسټ ولسمشر حامد کرزي له خولې زیاتوي موږ بده توایو چې چیرته ورته اړتیا لرو او د څه ډول شرایطو لاندې باید ووسی. دوی باید زموږ د قانون درناوی وکړي. دوی باید زموږ د هیواد د ملي حاکمیت درناوی وکړي او دوی باید زموږ د اناناتو درناوی وکړي. د لاس انجلس ټایمز رسپانې د ویلي کني موضوع بیا کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر پر مهال د نوموړي غونډې ته نږدې ځان وژونکي حمله ده چې د رسپانې په وینا پر دې سفر یې اغېز کړی. ورسپانه لیکي د 14 لک تر لګ نه ملکی افغانان وژل او د افغانستان د ملي اردو د دوو سرتیرو په ګډونی 14 کسان ټپیان کړل. لاس انجلس ټایمز وایي د امریکا چارواکو هیله لرله چې افغانستان ته به د هیګل دا سفر افغان امنیتي ځواکونو ته دراتلونکي کال تر پایه پورې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د امنیتي مسولیتونو د سپارنې په بهیر کې شوی پرمختګ نور هم څرګند کړي. خو د لاس انجلس ټایمز دا رپورټ د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې کابل ته د هیګل د سفر لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي و د 14 د افغان حکومت د وړتیا په اړه پوښتنې نور هم زیاتې کړې چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د مخالف وسلوالو د کنټرول توان ولري او کنه.
د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې په هیواد کې اکثره قوانین تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلي وزیر وایي ځینې قوانین ځکه تعدیل ته اړتیا لري چې ځینې برخې د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره تړاو نه لري. نور جزئیات د جمیلې ظریف رپورټ کې.
افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې د یو شمېر نړیوالو عدلي او قضایي ارګانونو په مرسته ځینې قوانین او مقررې جوړې کړې چې اوس د عدلي وزارت وایي اکثره یې تعدیلاتو ته اړتیا لري. د عدلي وزیر حبیب الله غالب وایي چې په دې قوانینو کې ډېر شمېر ځینې ستونزې لري او د افغانانو له ژوند او فرهنګ سره همغږي نه دي. نوموړي چې د یکشنبې په ورځې د عدلي او قضایي برخې د کارکوونکو یو روزنیز پروګرام ته خبرې کولې وویل چې د دې ستونزې یو علت دا دی چې د دې قوانینو په جوړېدو کې بهرنیو متخصصینو رول درلودلی دی.
یوه ستونزه دا ده چې په دې برخه کې ګڼ شمېر بنسټونه کار کوي خو د دوی ترمنځ هماهنګي نشته. یو د بل پروګرامونو هیڅ خبر نه دي. ښایي تکراري پروګرامونه باندې کار وکړي. له بده مرغه موږ د انتقال له دورې وروسته چې کوم قوانین او مقررې جوړې کړي ټول تعدیل ته اړتیا لري. موږ د عدلي په وزارت کې یو لوی ستونزه د همدی قوانینو په برخه کې لرو چې نوې جوړ شوې دي. لامل ټول هغه کسان دي چې په وزارتونو کې دغه قوانین جوړ کړي او په اصل کې بهرني متخصصین دي.
د عدلی وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان وایي ډیر ژر به په عدلي او قضایي څانګو کې د عدلي او قضایي څانګو کارکوونکو او محصلینو ته یو ښوونیز پروګرام پیل کړي. د حقوقو د پراختیا سازمان یا آی ډی ایل او مشر ایران خان د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په پام کې لري شاوخوا 2000 هغو کسانو ته چې په عدلي او قضایي برخو کې کار کوي یو ښوونیز پروګرام پیل کړي.
دا پروګرام د 2.5 کلونو لپاره ده او شاوخوا 160 کسان به ښوونه کوي چې ډیری افغانان دي. زموږ دغه پروګرام به په هرات، مزار شریف، ننګرهار، بامیان، بدخشان او کندوز ولایتونو کې وي چې له همدغه وست نه پیل کیږي او د 2015 میلادي کال تر نیمایي به دوام وکړي. موږ به شاوخوا 2000 کسانو ته ښوونه وکړو چې په هغو کې قاضیان، څارنوالان او مدافع وکیلان شامل وي.
میرمن خان هم درس وویل چې دا پروګرام د امریکا متحده ایالاتو په مالی مرسته مخکې وړل کیږي او په خبرې دوی هڅه کوي تر 2015 میلادي کاله په خپل افغانان په عدلي او قضایي څانګو کې نورو ته خوبونه وکړي. کالی یوې خوا چارواکي په قوانینو کې د ستونزو خبرې کوي خو له بلې خوا یو شمېر کتونکي عوام خلک لوی ستونزه دا بولي چې حکومت موجوده قوانین هم په سمه توګه نشي عملي کولای.
چروکه وی روان المریس کال په کندهار کې د شوزو پوړاندې د تاو تریخوالی او زور زیاتی 155 پیښه ثبت شوی او ډیر تاو تریخوالی شوزو له شوزو سره کړی دی. په نشو د شوزو اخته کېدل هم یو ستونزه وبلل سو. جزئیات د محمد صادق رښتینی پر رپورت کې.
د مارچ د اتمی یا د شوزو د نړیوالې ورځې په پلمه د یکشنبې په ورځ د کندهار د شوزو چار رئیس په یو غونډه کې وویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د شوزو د تاوتریخوالی کچه لوړه سوې او یوازې د یولسو میاشتو په اوږدو کې له 255 پیښې ثبت شوې دي. د روکیا څخه په خبره د تاوتریخوالی دغه پیښې تر ډیره په خپل د شوزو لخوا رامنځته شوې او په ډیرو کورنیو کې خواشانو پر مژندو ظلم کړي. د اغلیا څخه په خبره د دغه 155 پیښو څخه یو دیش د کور څخه د تیښتي شپږ د طلاق او پاتې ټولې د ځان سوځونې قتل وهلو او ټکولو دي. په غونډه کې د کندهار والی ډاکټر تریلی وسا په نشي موادو د شوزو روزیدل د دې قشر په وړاندې یو بل جدي ستونزه وبلل. د والی په وینا د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره پر یو پلان کار کړی چې پر اساس به دغه ستونزه راکمه شي.
کوم مخدره موادو د شوزو او یا د هغو د میډونو احتیاط دی دا ناوړ عمل هم سزا تباه کړي او هم نر متاسفانه موږ اوس په کندهار کې ډېرې محتاج شدل او دې کار ډېر په تشویش کې اچولي. د دې منحوس عمل د له منځه وړلو لپاره موږ اوس یو پلان تر لاس لاندې لرو چې څنګه وکولای شو هغه ښځې چې په نشو اخته دي له دغې بلا څخه وساتو.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې د کندهار د شوزو چارو ریاست چارواکو د دغه ولایت پر قضایي ارګانونو تور لګولی و چې د شوزو قضیې پر وخت نه حلوي.
د پټې خولې فریاد
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي رادیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
پاکستانی پولیسو پرون ویل چې لسګونو کسان یې د لاهور پر یوه عیسوي میشته سیمه په حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. په دې حمله کې د عیسویانو ګڼ کورونه او دوکانونه سوځېدلي دي. عیسویانو پرون په لاهور او کراچي ښارونو کې د مظاهرو په بهیر کې له حکومت د خپل امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه خو د پنجاب ایالت چارواکو ژمنه وکړه چې د دې تشدد عاملان به د قانون منګولو ته وسپاري. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پاکستانی پولیسو په ختیز لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولې دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومې سیمه حمله وکړه او د عیسویانو یو سل اته اویا کورونه او دوکانونه یې ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر وویل دا کسان پرون سهار ونیول شول او په دې پیښه کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د پولیسو عمومي مشر ملتان خان چې د پنجاب له اعلی وزیر او نورو چارواکو سره د پیښې ځای ته ورغلی و د لوټ او تالان په اړه معلومات ورکړل.
چار پانچ ہزار کے قریب تھا ماپ، اس کو ہم نے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش
دی. بریت کون کو پڈلا کے لچلور تر پنجو زرو پورے کسان و مگد دوی د مخنیوی ل پارا ڈیرے ہلے زلے وکڑے د دوی دا عمل پرختیا نا وڑا او زل بگنون کیو د دوی بے رحمی تر دیہ د وچے کورونا ای وس وزول پولیس و وہل او لوٹ تالا نے وکڑ
یہ توڑ پھوڑ کی ہے، لوٹ مار بھی کی ہے.
د پنجاب اعلی وزیر شہباز شریف جمعنا وکڑا چے د دی بریت عملان بد قانون منگولو تا اس پرل شی.
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت اس سلسلے میں اپنی تمام ذمہ داری
زتا سوتا ڈاٹ در کوم چې حکومت با پدی برخه کې خپل دندې عملی کړي. حکومت با په پیخه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همدارز هر زیانمنې کورنۍ ته به 200,000 روپۍ د مرستې لپاره ورکړي او هر هغه کور چې زیانمن شوی به له ځنډه به ترمیم شي.
کام شروع کر دیا جائے گا.
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغه حمله وشوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې ګنې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچۍ ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو د 1400 نویم کال غوره شخصیت څوک دی په هیګي د نوې کال په ورځ به اعلان کړو. زمنګ واده د نوروز ورځ
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت نه ورځ وروسته اعلانېږي. د نوې کال په اول ورځ به درته وایي چې ساش کال د ازادي رادیو غوره شخصیت څوک دی. اوس د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې وروسته مطلب را سره ووري.
دژوند رنگونه
اوردونکو یو تنکی ځوان سره ولاړ یم، یو لاسی کراچی لري او اتر ساتونه ډول ډول شان ورسره کې دي. نوم به راته واخلې.
زما نوم رحمت الله دی، لغمان ولایت څخه.
دغه د خپل کاروبار په اړه راته وایا.
ولا خپل کاروبار بس دغه ګوري چې بس دا کراچی کې دا قسم قسم شان مو یخی دي، بس غریبی ده کوینو.
دغه نمونه واخلې څه سری در سره؟
ساتونه دي، اترونه دي، چراغونه دي، د دې ګری ماشینونه دي، د جیب باکسه کې دي، د سپری دي
او د دې غاړه هارونه خوم دي.
دغه کتنوم دی بالکل
کا خپل خود نه دی کوم لا کټا چول نه دی سات چول
ولا مخ کی مشو پر سره چې وس مخ خپل شروع کړی نو شوق یې وسره نو رکشه دی.
اترم نو وه
اترم نو وه بس لا کې ته مغړ ته نه چوا شوق یې نو رکشه دی مخ کی را سره شوق دی.
کا دغه شیان داسې خارجي کاری کم زینې راوړی
ولا خارجي خودی خو پنوم د کمپنۍ راځي خو اصلا د چین نه راځي. دا
به تاسو کم زیا خله
مونږ بس د کابل منډی نه اخلو بس دلته کراچی کې خرڅو.
نو خدا زې دومره لری نه منډه نه کنه دومره قیمت فرق کوي خلکو ته
قیمت فرق کوي
لکه څومره به پکې ګټه فرزند دی د دې یو سات پاړه راته وای یا د اترو پاړه
ولا اتر چې مونږ ته راشي یو سل شل راشي یا سل رپی راشي نو مونږ ډیر خرڅ کوچا هغه جګ جګ خرڅ کو یا په یو سل 500 یا یو سل ډیر خرڅ کو نو داسې شل ډیر شپې د سیګټه لري خاص داسې.
او ساتونه څنګه؟
ساتونه فعلا هم دا سې دی په حساب نو حساب
نو څنګه دی ورځي څو پیدا کوي؟
د ورځي 300 400 وزدغه پیدا کوي د مخ جیب خرچه وزي په حساب نه
یوازې د جیب خرچه کده کور خرچه وزي
د کور خرچه وزي خود سره د سی پول خرچه نه وزي په حساب نه سي.
ژمه خو تازه پیر شو په ژمه کې د سودا څنګه و؟
ولا ژمه کې خو گزاره کوله د سی خاص بازار نه نه و
پسرلی کې بعد د ګلان غوندي بعد کار و غړیږي کنه
او به غړیږي. خدای مهربانه دی او غړیږي
او بشک خدای مهربانه دی. کانو درس دی ویلې کنه؟
درس هم پاکستان کې ویلې بس دلته نه دی ویلې په دې وجه دلته غریبۍ کې باندې و.
نو څنګه اوس خو مکتبونه شته چې وی ویل شي
زړه مې دی چې یو کورس یا یو بل شی شروع کوم اوس وی ویل
دا غاسکر خو منز غلی
ولا اس غلول خو بیخی ډیر پتنګ کړي وو ډیرم پازابې نم پری دی پاره مچ غریبی وکسي
نو ته خدا سي ځکه ولاړی چې نه دی سړک بند کړي نه دی دغه دی پیاده روانو لار بند کړي نو ولی داس کی
بس ولا ک پی دا کار دې خپل ورته ایران پاتې چې هم پیسې اخلي هم داسې نم پری دی دغه زنه پیسې مخلي
پیسې څوک اخلي درنه
دا خپل اسکر ته پیسې جمع کړي نفر لري خپل دی
پیسې دې پر اخلي چې بیا هغه کسان ته څنو وای
هغه کسان ته څنو وای بیا هم کامر دی او زیره شغرش بیا موږ ته ګډوډي مال بس نم پری دې سپاره
اخو بځکه چې پیسې اواز دې اخیستي کنه هغه
ته ورکړي بالکل زنده کارم پدې کې موجود دی
خپل ژوند کې چې ډېر خوښيږي هغه پاره راته وای
خپل ژوند کې مې خوښيږي چې زندگی مې خوښيږي شاته مولا ستیاج نه وسیږي په دې وجه دې سره ډېر خوشاله اوسه
بس خو دې هم داسې ژوند درکې
تاسو
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویمه سهارنۍ خبری مجله چې تر اتو بجو روان وی له مصطفی صدیقی څخه واوري مېرمنې
تشکر.